او که زوی ته کوم مر په نظر کې نه نسی دین جلی کورانه هم دا فکر نه کوي چې دا لک مونږ ځان لپاره کو کین جلی ته کو
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي.
د سن سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وی چې کلنګور راوډې وی لاغه ورسته وای چې د دې جلې خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیات شي چې د زوی هم په مخبره ذهنیت اړوي. بیا نو هغه وی چې هغه هم خپلې میرمنې ته وای چې لمسخه مشره داسې باید نه وای شي. میرمن له میړه څخه په عمر وړه خوي. حال دا چې له واده مخکې له جلې څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړه کای دی، آیا ستاره شته کنه. د کابل اوسیدونکو لیما وای چې په پایل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلې د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
لکه لپاره چې کوم چې نو کوری ته د غلک سن په نظر کریم چې د دوی سو یو ورځ سو کلام ده چې په هغه اندازه دوی ته خزه وکوي. خو ولې ورسته چې کله دوی ورسته خزه وکوي د انجلۍ سن ته توجه نه کوي، هغه ورته کوي. خو ورسته له کوستین بیا چې هلک خبر سي بیا خپل د ابنې هلک او انجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې د دوی سون له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلې نه سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې. اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د نجلۍ سن چېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي. خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کالی سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی د یو د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاري باندې د هلک لپاره انجلۍ ګوري، دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د انجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه انجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې د دوی کوسته ورته وکوي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي. ډېری هلکان سمینې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کوم رنجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور پلار ملامت دی. انجلۍ کتلې ده، داسې نه ده چې دوی د په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده. دوی ورغلي دي طبعا په خاصګري باندې چې یو جدرې ځلې خو به ورته دغه انجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور لخپلوانو پراته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وی چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډیر عمر جلې ځوانه لګته او وړه جلې سپینسری سړی ته ورودې وي. د یاد ولایت اوسیدونکو اکبر خان په دې اکله وایي
دا خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې دا سم کې خاصې پوسې وسې جلې الګ سي پیدا سي پوسېزني کې سره ور کړی وینو. عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي چې د جلې عمر او د الګ عمر مناسب وګڼل شي. نو دا خو عمر باید دوی دوه په نظر کې ونیسي بیا په خپل منځ کې سره وادو کې. نو خامخا د یو کور کې بیا د الګ ته د کوم انډیوالان ملګري دام د پیغور په ډول دی یو ډول یې دا زړه خدای درته کړی یا کور کې بل څه داسې وادونه سي وي. اکثره دا سي د خواوشه سیمو کې سکوم دی یو بیا دا رواج لري چې خپل کلی او خپل خپلوانو نه بغیر انجلۍ بل طرف ته نه وباسي. لکه بل قوم ته نه وباسي چې ځان د انجلۍ د بل قوم کې ورکم، دا ځان ته یو عیب ګڼي چې خپل کلی خپل قوم کې ورکوي هغه عمر ته بیا نه ګوري. نو دغه دا سیده دا ډېر غلط رواج دی. عمر په نظر کې نه نیسي، دا عیب ګڼي ځان ته چې زه خپله لور خور بل چاته ورکوم خپل کلی پور کوم. هلکه وړه کا وي ورکوي او نجلۍ عمر په نظر کې نه نیسي خپل منځ کې سره ورکوي. ښه تفاوت درې څلور کاله مناسب تفاوت ده. خلاف سے زیادہ تپوتی بہ دغه ور نکړه شی او زدا سے صدر ته هم کاس بنا درته خیم د شپته کلن سړی د اوس پړس کلن انجلی کړي د نو دا بچر د رقم سره مناسب یا کوم جوان جلیم جوان الکو خی خو باز کورنۍ د خپل ساروار کی پیسو ته وګوري ولور ته وګوري جوان جلی عمر ته نه ګوري شپنګری ته ور کوي او بیا خزه سی وی زرا خزه وی او جوان الک نی اړي نو دا مشکلات ستاد خو سیال نه کی دنه کی شریعت کی خدا راغلی سنجلی والک سره خو خی هغه به سروار کړي سی نه دا سنجلی پالک وړه الک انجلی وړه دا خو قومي مشورانو کار دستړونو نو کی خلکو ته عمومي ټولنه کی دا غوور کی سی باید انجلی عمر هم په نظر کې ونی ور سی خو هم په نظر کې ونی تخپل په یوه خپل په خنای سی پښتنا ټولنه کی نه انجلی ته قتل کیږي خو هغه ته نه الک ته قتل کیږي بس کور مور خپل سره خو خو نو هغه سره ور کین دا پې کرنا کی دا مور خپل سی دا انجلی زان ته کوم او کزوی ته کوم زوی نه واو دا انجلی کورنه هم دا پې کرنا کی سی دا الک مونږ ځان نه فرق کو کین انجلی ته کو باید انجلی نه پښتنه وسی نو سی پښتنه د شریعت کوم عملی نه سی پښتنه اون نه سی هم دا ستونزې به دوام لري تاریخ مشرانو کار دا قوم مشرانو سی قوم مشران دا نه کی نو حکومت حکومت سی اونه کی قوم مشران سی دا اونه کی نو دا ستونزه به تر دایمي حال وخت پورې وي
د غنو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې لکوج دې مخ کې د هلک او جلې خواخه په پام کې نه نیسی د دې سبب کیږي چې د ځوانانو ژوند له پایل څخه په جار او جنجال پایل شي په دې اړه د کابل اوسیدونکو مریم وایي
هلکانو ته د خپل پزړه وادر نه کی چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي مور یې وایي چې زما پزړه وکړه پلار یې وایي چې زما پزړه وکړه ورور یو سوایی بخوری بل سوایی قوم خیش قارب بل سوایی دا دی چی پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی یعنی دی کورانه پا خواخه دا اوسم چی یو حلک تا زی واده که خپل موری و دا جلی خایسته دا دا می خواخ شو چی خکاری زده دا اغا ظاهری گوری اغا باطنی نگوری چی اغا سگه دی نو پا افغانستان که چی انجلی یعنی عمری باطن از کالا نه پورته شي او دوه هغه ته وایي چې زړه شوي په افغانستان کې ورته وایي چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وایي ته باید واده وکړي نو هغه عمر ته نه ګوري یعنی هغې فکر ته نه ګوري هغې نظر ته نه ګوري نو همدا دي چې په افغانستان کې وایي واده وکړي همدا خبره ده چې واده وکړي ماشومان راوړي نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشحاله وي خوشحاله نه وي نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل په فکر او خپل په زړه یې واده وکړي په سم عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي نو هغه یو خوشحاله ژوند کولی شي دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زموږ چې وګوري خوشحاله نه وي زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي ځکه چې هغه خوشحاله ژوند نه لري زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا جلۍ زموږ نه خوښېږي آیا دا جلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي نه تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل الک ته نو داسې دي چې په افغانستان کې هیڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي ناموافقه واده وي ما په خپلو سترګو لیدلی ده داسې نجونې و چې عمرې تر دېش نه پورته و بیا چې واده کول نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې ستا ماشوم نه کیږي ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره کله چې انسان افسرده شي کله چې یو چاته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی هغه به خپل ناامیده کیږي که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی زیاتره ما خپله په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي مور یې ورته وایي حتی خپله خاوند یې ورته وایي
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لار نشي کېدلی ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د میرمنې او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوې ده
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې یعنی
ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یا څوک که نه علم ډېره زیاته م لیدلې په خپل فامیلو کې م لیدلې ده چې د عمر فرق څه ده لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي ډېرې زیاتې حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه والا د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا زنډ وزي یو کال زنډ وزي څو میاشتې والا عمر یې ډېر ده دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی یا که اولاد راوړي یا که څه مشکلات یې وایي دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده چې په دې کې دا تمیز یا فرق وپیسې ده یا دا د رښتیا د عمر تاثیر ده او که بله کومه څه خبره ده یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي د عمر پیغور ورکول کېږي کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپلو سترګو باندې لیدلی
بله څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده عمر د تېرېږي څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي
بالکل دا صحیح خبره ده عمر د انسان په لاس کې نه ده او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تا نه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې اوله مشکل له دجې نه جوړېږي که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده اوله غلطي خو دلته وي د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي حتی ماشوم نه پیدا کېږي هغه دونه په تکلیف کېږي په رواني تکلیف باندې اخته کېږي له دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې نو یوه ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې ډاکتران وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسن د هغې په رحم باندې تاثیر کوي باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبره وي
بله تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړام د کورنۍ نور غړي کوي مثلا د دوو کسانو واده کوي عمر ته یې وګوري سن ته یې وګوري او بیا ملامت اولم بیرته نجلۍ کې استخو غټه دا مسایل دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي
مشران ته دا کول پکار دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپله لور ورکوي دغه په مد نظر ونیسي که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبره وي او که نه که چېرته کورنۍ د دوی پوه وي اول دا هېڅ مشکل نه دی د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی ځکه چې دا نجلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي بیا له هلک نه هم وړکۍ د هغې عقل خام وي هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي او که عمر زیاتې دي ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده خپل مېړه ښه درک کولی شي یا خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي د خواښې خسر خدمت کولای سي په دې باندې پوهېږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده د کم عمر کې سدا هغه ورته بوج په بند راځي دا خدمت ورته بالاخره دغه خبرو وجنه هم او دغه سمسله بوج نه نیسي وتای ورته عذاب کاریږي نو بالاخره کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لمدې وجنه راځي او که عمر زیاتې دا په دې باندې پوسي هوښیارې عقلي پوخي په دې فکر کولای سي چې آیا د ما خپل کور کې د خپل مور پلار خدمت کوو د خویندو ورونو نو دا هم د ما مور پلار دي یا د ما کور ده نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پېښې نه راځي لکه څنګه د خواښې او دینګور د خسر او دینګور د درور او د ورندار په منځ کې دغه خبرې راځي که ته پورته بالاخره حتی تر طلاقه پورې د ښځې تر پرېښودو پورې تر بلې ښځې کولو پورې دې شیانو ته به هیڅ نوبت نه رارسي ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه چې کله کوي دغه ټول شیان مد نظر ونیسي چې په دندنې د موږ دغه پرېکړه کې څومره ژوندونه ابادېږي او څومره ژوندونه زندګیګانې بربادېږي
که تاسو له خپل تجربه نه راتوي، آیا په ګارد ځوان کې یو دی بل درک کول، یو بل ته احترام کول دا مهم دی؟ او که ټول ورځ په دې باندې باس وسی چې ته څلور کاله لمغټې، ته دوه کاله لمغټې، د سنو سال باس وسی؟
نه نه، بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده، هیڅ ارزښت نه لري. انسان ته عقل او فکر مهمه ده، احساس مهمه ده. ټولنه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده. کله چې یو انسان احساس درلود، خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه، چې هغه با احساس وي او درک ولري، نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه. یو کور نه، یعنی د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه، کورنۍ دا ټولو سره ابادیږي، ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم، خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي، یوه ښځه تعلیم یافته وي، که عمر یې زیات هم وي، هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده وي، د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې یعنی اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي، د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي، خپل اولاد، خپله کورنۍ، خواښې، خسر، درور، د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېره زیاته مهمه ده. نظر دې ته صحیح عمر باندې بحث وسي چې ته غټه یې، تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده، نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي، څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی شي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي، یعنی ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي، له خاوند سره اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوې، نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري، ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي. خپل مور پلار هر څوک پرېږدي، د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي، د هغه مور پلار، د هغه خور ورور، د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي، نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري، بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي. نور د هغو اړیکو نه پرواز ته او نه خاطر کولای شي، ځکه ستونه برداشت وکړي. د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې، کله چې هغه ډکه شي، نو ظاهر خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي، فامیل خرابېږي، اولاد تربیه خرابېږي، ناسالم اولاد بدل وي جامعې ته، نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي، د هغو ذهنونه به هم خراب وي، ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره، ډېره یو معمولي خبره، که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده، او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي.
او بله موضوع که دا ولر کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسو واده کوي، هر رقم چې خوښیږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسي. مثلا کله چې واده وسی لغه وروسته، تاسو په شیانو باندې بحث کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي، دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري، ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیار وي، د خپل ژوند اختیار نه لري، د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي، د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده، یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده. وخت چې له هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي، نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نه شي کوی، د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نه شي کوی، ځکه وایي چې زه یو بې اختیار یم، نو ماته دا هر څه بې معنا دي، هېڅ کومه معنا نه لري.
بله، په کورنیو کې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه عمر کم وي، سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري، او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی، دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایي؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول د مونږ او تاسو سترګو لیدلی حال ده، د مونږ په کورنیو کې، د مونږ په خپلو زیاتره جایو کې لیدل کېږي. بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بېکاره وي، خپله به هېڅ د یو مونږ پښتو کې یو متل ده، وایي د دوه خرو وربشې به سره نه شي بېلولی، او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره با استعداده وي، یو ښه فامیل نه به یي، پوه به یي، هوښیاره به یي، خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي، او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خوبانه عمر زیات ده، یا ته زړه یې، یا ته دا کار نه شي کوی، یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپل یو کار مسلک یو څه پیدا کړي په پو دريږي، او که ټول عمر راځي د خځې غوښت نه راځي چې عمر دي غټه. دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل د نارینه ته دا پکار دي لدې لپاره چې دای خپل خځې ته کینی دا خبرې کی لدینه به تر دا د سیزوندي وسره خسي خپل ژوندۍ خمخ کی ویسي د خبرې نه صرف نظر سي خپل آینده جوړه کی خپل ځان د کار او د کسب دی او چې چهتن کی سي آینده کې لدنه اولاد یو خز د کی یو خبره مثبت پوینت لدنه واخلي نه دا سدا خپل خز ته کی نه وای سي تا عمر زیات په دې خبره باندې د تنه روزي خپل راضي نه دای د کسب چهتن کی نه دای د دولت او د کور چهتن کی علاوه په دې باندې د ژوند په دې خبره باندې خرابيږي خپل خز سره به اړیکه خرابيږي یو ناکام ژوند دی یو خراب ژوند دی دوی به سره مختوري دا رقم نارینه سدی دی باندې فکر وکي سیدا خبره بے معنا ده خپل لار چاره ده سه برابر کی سی دی ولحال روزی ته حلال رزق ځان ته لار برابر کی سی خپل کورنۍ ته حلال رزق راوړي او په آرام باندې خپل ژوند سره پوزي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
امين خیر سل تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپاورز ل تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې خونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ خونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی. په دوام به دا ولولو چې اټومي شوا څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمیر مساوي او نیوټرونونو یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمیر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکچی لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جستو، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي وکړه چې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمیر سره مساوي وي او پروتونونو شمیر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وای کچیر د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرون او پروټون لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصر ته یو ډبل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغې لپاره ډلې کې لومړی اټومي شعا وایي چې اټومي شعا د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې اټومي شعا چې د پورته څخه ښکته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعا یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي، چې عینی شوا هم د پورڅک شته خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وای هغه مقدار انرژي ده چې لاتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورته سکشته خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته آیونایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناوب وای د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي، چې د الکترون د غشتولو انرژي د پورڅک شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې دی د پورڅک شته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې په سخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وای د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی، چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورڅک شته خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي، چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشته خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربیر د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي، چې دا هم د پورڅخه شته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دي چې وایي دا د پورته سکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فري سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ټکېدو په بهیر کې دي، چې د دوه او درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیات شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی د ډي فري سوي او اتمیش نورې چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی اف فري سوي د الکترون په واسطه د ټکېدو په حال کې دي، چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې، یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی به راته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوی مرکبونه وایو. غیر عضوی کیمیاوي مرکبونه یا ان ارګانیک کیمیکل کمپاؤنډز شې دي. وای د غیر عضوی مرکبونه په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلې کېدو او شېدو لوړې درجه لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوی مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بالاخره کرسټلي جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیډس دي، کلویکان یعنی الکلیز، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وایي اکسایډونه وایي دوه عنصره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نورو عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیڼې خواته اکسیجیشن د فورمول ښي خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول ښي خواته لیکل کیږي، لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید، همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید، همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شې خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شې خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په مایز کې پر رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او ورسره د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولی طریقه باندې نوې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتینی کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي، لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګه ډای فاسفور پینتا اکساید. مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو او پلاندې ډول سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بل بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انچیشیو مرکب جوړوي، همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم و بخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي، تاسو نور مثالونه دي. د تیزاب اکسایډونو سره مال د تیزاب د اکسایډونو سره مال کی چولې، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګې جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خبره سمه دي وینو. همدارنګه نورې اکسایډونه غیر فلزات او اکسیجن له تعامل څخه لاخ سره ځي او لاندې خواص لري: اوبو سره تعامل کوي، تیزاب جوړوي، همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایډونه سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي. د مور اکسایدون د کلوي سره تعامل کوي او مالګه اوبه جوړوي. د تیزا اکسایدون سره تعامل کوي مالګه جوړوي چې د ټول ماتلو کې دا د ذکر سوي دي. همدارنګ د کلوي د اکسایدون سره تعامل کوي هم د مالګه جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدون استحصال وایي چې اکسایدون څنګه لاس ته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدون په لاندې طریقو سره لاس ته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن ډای اکسایډ سره تعامل کاربن ډای اکسایډ چې لاس ته راځي دا څخه د اکسایډ بل د کاربن له تجزیه څخه لاس ته راځي. کاربن تجزیه که کاربن دا د کلسیم مونوکسایډ همدارنګ کاربن ډای اکسایډ لاس ته راځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستلو یا ډی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګ د نایتریت له تجزیه څخه هم چې اکسایډونه لاس ته راځي. دوم بیا وایي د سلفیدونو له تجزیه څخه هم اکسایډونه لاس ته راځي. د لوړ عالي اکسایډونو له تجزیه څخه لاس ته راځي. همدارنګ د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایډونو څخه هم اوبه لاس ته راځي. اوس اکسایډن د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري. امید ول اکسایډن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب د تولید لپاره موږ د اکسایډونو څخه کار اخلو. د کلوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډن څخه کار اخلو. په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي. مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي.
اون کی په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو گروپونو څخه لاس تر ازي ان اچ 2 یو وظیفوي گروپ دی. یعنی کچیر ان اچ 2 بخښي کې وو د هغه د امانه چې دغه گروپ د امائن گروپ په نام دی. یو درجه، دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکباتو ډولونه لرلای شي. د امائن په گروپ کې چی شي دی؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجه امائن وي، او یا به درې درجه امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي، هغه پر راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایم. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي؟ ان شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي. د هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ټرشری امائن سو یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمري سو او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آی پاک سیستم مطابق نومګذاري کوو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی شئ چې دلیل یې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایي زده یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې یې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې سی ایچ 3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل ان ایچ 2 چې ورته وایي میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آی پاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا توری کې ای ده، بیا ایم دي. نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باوند ولري بیا بنزین نور ته ویل کیږي، بیا فینایل ورته ویل کیږي. فینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره فینایل یو ځای سوی دي، دا ته فینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یوځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری، یو دانه امونیاوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغلته یې کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچې میتایل امونیم کلوراید جوړي کې بیا بیس تر واچې بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلوراید جوړیږي بیا کلکلیر واچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی بل مرکب دی خو په خلاصه کې څه ویل کیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي. یو درجه اماین که چیرې یو این وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي نو مړي اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي. یو این وي دوه هایدروجن وي یو ریډیکل ګروپ وي یو این دوه هایدروجن یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکللی سي هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا یو مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري اماین دی ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دی. دغه این چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمري دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشري موږ چې وایو پرایمري پرایمري څه معنا این دی شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده نو دا پرایمري شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي هغه بیا څه شي دي که چیرې یو این وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه راډیکل ګروپونه وي نو مړي اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو این وي دوه دانې راډیکل ګروپونه وي یو دانه ایچ وي دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري این دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې راډیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه این بغلته چرشې نوشتی هغه د دغه این کیاس کوي نو دغه این اوس کیاس پر څه شي دی پر یوه سی دغه دی یوه سی دغه ده دا یې دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو این وي یو بغلته ایچ وي دوه بغلته راډیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دی که چیرې یو این وي پر اطراف درې راډیکل ګروپونه وي نو مړي اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو این درې طرف راډیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه دی دغه این چې دی دوه درجه دی دغه این چې دی یو درجه دی دې درې درجې څنګه دي یوه سی دلته ورسره مشتې ده یوه سی دغه ده یوه سی دغه ده که درې دانې راډیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم اماینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دي چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواوو کې استعمالیږي.
ایله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو خدای مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.